سلامونه ستړي مشه تاسو مخ غږ لازادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکو نه د طالبانو د حکومت د یو شمیر حقوق مخالفانو کوروي چې د محل په تایید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني استاذ زلمی خلیلزاد پر خپل ایکسپانی لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو او د حکومت مخالفانو د یو غونډه کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو د حکومت مخالفانو کې هغه سری هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمیر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر د کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کوي چې چې دا غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف یې اتمام جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شو کډوالو د لاسنیوي لپاره لنډیواله ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والی کمشنری یونیسیار نن یک شنبه ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې د ستنو شو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سکال یو شرط څلور میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې یو میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشرانو نن یکشنبه د اوکراین د جګړې د پایتر سوالو لپاره د لازمو اقداماتو په حق له خبرې کوي د جرمنی فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیزل کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي او د اسرائیلو يرغمل شو کسانو کورنۍ و د یک شنبه پورز په طالبيب کې پیو خبري غونډه کې د ټولو اسرائیلانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پېترسول لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي د کورنۍ او خلکو غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي شو د خپل چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستې ده اسرائیلي چارواکي وایي 50 سرغمل شوی کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند دی وي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي کل شوې ده چې د اګیس په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هیواد حکومت لخوا جوړه شي ولی هغه طالبان چې پاکستان پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتل خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
بلاندی پا پا دیانا را سرا چوزیت ہوئی چه دا پاکستان او هم درنگ دا طالبان دو حکومت اڑکی او ولی ترینگل شوی دی او دا غونده که چو گدون کیوی او چو وقت جوری که پا دیانا با هم در تا تفصیلی درو دا طالبان دو حکومت ویان دویلی دی پرده کار کوی چه دا جنجونو پر اولانده بزدک با دا محدودیت دا پایتر سول لپاره کرا شرعی جواز پیدا کری دا چې د شرعي جواز موخه څه د ولې طالبان په دې تر څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې بیره سره په راپور کې واوري پاکستان د هم مشو چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سیستم زموږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نو ناتالی میشته من تیان خورم
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
می هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی ټاکل شوی د روانه گیس په 15مه شپه گشتمه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یوشمیر حقو مخالفانو قربتو بوګړي شو د محل په تایید کړي یوشمیر پاکستانی ژورنالستانو د سرچینو له قول ازادي رادیو ته ول چې د نصاب اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک کوستکړو د انسټیټیوټ له خوا جوړیږي که هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو څه شنو ویلې چې په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې ښځې برخه واخلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوې د رواني اگست په 15 او 16 اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کړي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې مېرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیکه ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک پاڼه د خلیلزاد دا دریض سم نه دی بللې. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا پتی ځینې پتی نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څېرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبانو غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د رواني اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې رواني میاشتې په 15 او 16 اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په کوربتوب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوې ده. ویل شوي دي چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي، د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي. د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څېرې وربلل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د دې چې دا کانفرنس یا دا ناسته یا دا غونډه ده، د دې چې کوم هغه تنظیمون کې دي، نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان، هغه سره زما د د دې کانفرنس چې د اگست په 25مه او 26مه وکیږي اسلام آباد کې، هغه سره خبرو شو، هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی، امنیت دی، او د غرنګي صوبات دی، او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی، لکه څنګه چې د سیو تاثر مخ ته راغلی دی، نو د بلوی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د دی غونډي روسته غا دی وچ فایل کو شروع کو با، نو سدیز ځ دجات خو نو ور کول، البته تاسو جوه سوک راضی د دیوم دجات ور نکړ، سومره خلق راضی دا غیم ور نکړل، او دای وچ دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی، نو بهرال لکه به انتظار کول غواړي چې نو دجات سره راضی، خو بهرال د بهرنوی چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر، نو دغه سې وګونده حالت دی خو به کتي شي بیا هم چې سکیږي.
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا و نه کړه کچې ری دا اعتماد جوړونی په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده، آیا د طالبانو کوم استازي به په کې ګډون کوي کنه کوي، او کچې ری د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په خکرا باندې دوی د ډایالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي، ام دا کوم افغانان چې د اپوزيشن د دوی ورشي او سرکيني خبراتورو ته زمينه برابر کړي.
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه، دی وی طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی، بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی رابلل شوی، دا دی وینا وا. نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار پښتنه کوله، نو هم دغه و چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی، هغه د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي، دراتونکو لپاره دغه یو نظر هغه راشي مخته، نو ډیر خدای سره غوښتل، البته دا خبره ممکن ده چې ډیر وسو دې کړي ویزه کاول د سي د دې خبرونه ما احساس کړ چې دې نه غوښتل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي، خو چونګې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غین روسو بیا باسونه شروع شو په دې موضوع باندې، نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي، خو ډیر زیات د سویلو په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه، البته دا هم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی، لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد ډایلاګ باندې شروع شي نو بیا به ممکن نه چغیتم دعوت ورشي، البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې د دې کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی او په هنتون دی، البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشران هغه وخت راغلی وو، نو هغه هم دی چې په دې کې د دې په هنتون یا د دې سړنیز مرکز د دې یو رول وو، دا خبره وکړه.
کچرته د یو پروساواله مخکنه پیل شوې او دوی په خام د غړول سیاسي د وات کړی دي چې ورشه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي، ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځله، او په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیل چې د دوی له حکومت نه درلودې دا پوره نشوي، چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله، اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي، او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی، او کنه هدف بل څه ده؟
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي ممکن زمانه سره به هیروم شي، نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډه کیږي یا د اوس کم کېدون کې دا، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي، او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سی نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې یو اداره ده، ځکه چې د مری مې خبر هم دی وکړ، نو مری هغه غونډه ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی و ما هغه وخت کې، هم به کې خلک ډیر زیات فعال وو، او دا خبره ستاسو چې دا د ډیر هنده پوری لکه درست ورته ویل کې دي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي، او پاکستان به حساسیت لر طالبانو پر ضد باندې به کسره د سی خیر فعالیتونه خو نو، لیکن یو حساسیت به درلود، او چې اوس دا کار کیږي نو د دینه دا ضرور دا مانو مطلب خلک خستل کی اخستی شي چې د پاکستان غ افغان، او تاسو وایئ چې ولې پاکستان خفدنو، پاکستان خو د پاکستانی طالبانو یو ځنه موضوع چې پاکستان خپلم ذکر کوي او کرنا کردام مش افغان طالبانو ته ویل دي چې یا ٹی ٹی پی واخلې یا پاکستان واخلې. او زما خیال چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر کړه کابل ته تللی وو، نو هغه خبرې هم د سي س ډېرې خې نه وي، او دا ځنې دا ممکن نه چې دا کانفرنس دې ممکن دې دا غنه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سیو کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي، حالانکه مخکې به دا څه نه و. ماته یادې کې چې کله فوزیه کوفیم راغله اسلام آباد ته سره د نورو ځنه د مېرمنو، نو هغه وخت خو دغه یو ځانګړی موضوع و چې کډوال کم شي دغه په نظر کې واپس کې پاکستان دیږي، هغه ته خطر به وي، نو هغه پاکستان ته خاص پیدا کار مکوي، خو نه کې پاکستان بیا مګه کار وکړي. نو دلته دا امکان شته، دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو نه هغه یو خفغان دی، نو یو فشار ورته ویل شي، یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي. خو ما د یو ګډون کوونکو دا وریدل اوس ګمان نه کوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی. خو ګمان نه کوم ځکه چې دلته موږ افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبرې وکړې، نو هغه هم د سسډیر جزئیات او معلومات په دې تړاو باندې نن لري، ځکه نو موږ خو ممکن چې هغه ته یاد وو چې دا داخله کراسي، لیکن داغي د خبرو چې موږ سره وکړې نو د سحر د جری د ډیر زیات نو خبر
کچر د غړول باندې د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود. کچر د غړې کې اوس خړې پړې کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا و ونه راغېدي، او وس طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبانو مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم او ته برابر یو کېده شپ نړیوال سټیجونو کې لدی ورسته د دغه اپوزیشن په ملاتړ غږ پورته کړی. څه فکر کوي، آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه درې سره همغږی شي؟
سلام آباد کې چې کله موږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله دا خبر تیر ورځ راغی، نو هغه یې یو لکمندی لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي یو دا کار به ولې شي وي، دا خو مې سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي، او لیکن کار خو همداسې چې پاکستان ممکن نه چې د افغانا کچې لوړ شي وي او دا کار کړي. خو ګوره دا چې تر څو دا کانفرنس نه شي په دې کې مخه تر نه سوګنی راغلی او پای کې دا چې پاکستانین پکې سو اومځي کینی او څه خبره کیږي، نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي. او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راولي چې هغه داسې لږ غونټې خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي، او بیا ممکن نه چې دا غي نه رسټو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي، دا غي نه رسټو بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما ویل نه په مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو، حکمت یار راغلو، عطا محمد نور راغلو، کریم خلیلی راغلو، حنیف اتمر راغلو، او حامد ګیلانی راغلو، نو لکه مهم شخصیت راغلو. نو زکه به زم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي، خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن د پاکستان خپل خفغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به کړ سفرونو پاغي کول، او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارخ یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د درمیانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سنا سره غلطي رول و تړاو و یا لکه د سیو رسنیو کرا غلی دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکومت ارزوی ابي برمان حکومت اتم بلنه ورکړ شوی دا، نو دا غدا بلار خو یو موقف کرنا کړ طالبانو په اړه باندې راضي. دا شذونه دي د دا د سپیناوی ورستو کیږي چې کله دا خلک کینی او خبر وشي او بیا دام پته ولګي یو خرسنیو کرا غلی دي نمونه، آیا دا خلک راضي دین علاوه نور راضي، ځکه چې د دې ساسي ادارې مشر ماته معلومات نه کړ چې پدې کې مقاصد خو راته ویل، لیکن شخصیت په یاد نه کړ، شمیر راته یاد نه کړ، ماته شمیر معلوماتو کې سونه راضي هغه هم سونه ویل.
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې د روانه کیست په شپږشتمه وشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسیدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونی اوس پونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتګ هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي او شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي په لوړو زده کړو طالبانو له بندي زروسته اوس په یو دني مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکترانې وای د کورونو په تیاره کنجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زده کړو د شری جواز پاره د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد دا سرګندونی داسې محل دی چې لدی وړاندې ګڼ شمیر دینی عالمان او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زده کړو د اسلامي فریضه په توګه ټینګار کړي او د افغان جنو په زده کړو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړي. د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان د شری مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زده کړو مانی شي. لډالې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو پوهنتونو دروازې بیا پرانستلو دپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې دپاره باندې کار کوو هغه داسې بهانې دي. په دې څلورو کالو کې دوی واقعا دا اراده درلودله دا مشکل حل کېدله، یعنی یا دې دپاره زمین سازي به کوله. اما دا چې ویل چې موږ په دې باندې بحث کوو چې دپاره جواز ولټو دا خو بالکل د خندا خبره ده او دا سې یو دوکه ده او د خلکو فریب دپاره د اذهانو د عام افکارو د ګمراهۍ دپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په ځکه د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او دا بندیز یې بې بنسټه بللې. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلې او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک ته له رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی دی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زبوخه کلا ساتي رادیو ناوري. فوزي خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزی ستونزوي هوره کړی ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چارې اغلې فوزي په وړیا توګه تر سره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او دا راپور یې په چمتو کړی چې د فوزي په غږ پیلېږي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده
چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 8 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
زه اته اوسم په لار یم، د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجې یو دنس تخودي زما سفر دی د پېښور په طرف یم، چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیسونه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکوس، د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر سفل ور روانې وه، هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وايي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او ان په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي، اولنې بخش سره د صحت په حوالات موږ وغږیږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات دي، که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي، چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر درناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغه خلکو سره موږ همکاري کوو، او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي، او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده ووزي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږکال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو، لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي، مرستې ته اړتیا لري. باید موږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زده کوم، زموږ سره همکار سي، اما واز سي خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي، هلته هم سلاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تیر شوي، 3 نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته، او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او سکمن بیاست. شنو لاستې ولسم ټولګي واش پژم لاسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو پنځو سمي څخه پیسه تر شپږمې سمي پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون ډای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرته مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډیر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی کچېری موږ په فزیک کې دغه سپوت متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې څپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر سي دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ وویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خموول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بچ کیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په زیایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي، چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چیکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دي ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چیکیږي هلته وجود لري، او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډیر اساسي دند سر تر رسوي. کچیر اکسیجن کی موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادیدل د ژوند لپاره ډیر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګ اوبه چې دي د فوتولیسیس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس رازو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه دغه کم اکسیجن، کاربون دی اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دوی لپاره ډیر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کمه درجه کې کولی شي شوه دغه وکی خپل عملیه تعامل سرته ورسی، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه چی کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 سرویش درجه ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د دریدو لامل کیږي. یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي، ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخه په درجو کې یا هم په ډیرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینی دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 سلویش څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر زیایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسو وویل، دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و، چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټول انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه سو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي، نشایستي او قندونو په واسطه، په دغه سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي، او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخ ته وړو. کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند چې کوو مخ ته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیایي ترکیب عملیات چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموماً موږ وایي د ان ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کې دا نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قدیم موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د موږ فعالیت چې موږ سره رسو دا کوم خپل ژوند چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه، په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنی پوښتنه، زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحت مند بیاست شرق لاس د بولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته راځو جنټیکی بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن یو نه په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدل او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او دا هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د هغه کوم بینظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل ترڅنګ موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کم ډولونه چې هغه مو پیژندل ورسره مو یو ناجوړي و چې یو بینظمي و هغه مو وویل چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال د رقم سره کوریا چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوري چې د مثال د رقم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسی چې وینې پرګونو کې بندش تر رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو پاته نورې بینظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بینظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مت مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وای د ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت چې کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی ایف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نشانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبیږي د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کیږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کیږي دفع کیږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سږو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د امتحاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوې اوسي او علاج یې سوي ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پېژندل کیږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې پکښې څه شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې داون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې ول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کیږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کیږي درې راځي او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دي لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت پکښې ښکاره کیږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا معافیتي ناروغۍ د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کیږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دي فیزیکی ځانګړتیاو کې کچیر مش په نظر کې ونی سودی چې د کوچنی قد لري او د یو سلو سلویش سانتی متر پورې د هغو پر اندازای او یا هم تر هغه چیتی د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال کنجوالی لري یا یو بل ډولی او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي ود کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغو شوزو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه شس چې دي ذهنی او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نور بدلون لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې رازو د ترانس ټرنرز سندروم ورسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جنټیکی ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره د ناروغي سره دی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوي کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جنټیکي بې نظمیو تشخیص دی څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي ان اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي وسی یا ډي ان اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي ان اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو رازو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږې دوسخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بلې د پلاسنټا د لارې دی او بلې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دې کوم بې نظمی چې ده هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسېږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپارسیمې ونې په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي د هغه څخه مثال د اتوس خدنی او نو اونۍ په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او رسته د دې بنزوی تشخیص دلای شي چې د دې کې چې دې په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دې زیات دی ورپسې بل چې دې ته زیږیدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دې جنین مخکې د حملګۍ څخه ماینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دې د مور له رحم څخه بهر په ازمیشتي نل کې مستره زی د رقم د جنین د ارثي ناروغي له نظره ماینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي ورپسې راځو بل چې دی لزیږیدو څخه وروسته ازمایښتي یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لاره مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر لومړی پښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده دویم سوال کلیفلټر سندروم واضح کړي او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه چې شي کوي واضح کوي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه